کیشه چه یا اعلان شوه ده چه ده پاکستان خلاف جهاد روا ده 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 مانا داده چه ده دوی ترمنز دا دشمنی رسمی شوه و نوره پخلاینه ممکنه نده کسنگه؟
ام دې خبرې تر اتلم چې هغه پټه جګړه چې واغم د افغانستان د خلکو د خوانه شوی دا اوس چې لاندې شوی جګړه دوی پیل کړی او د دفاع وزیر همیش غږ پورته کوي حتی د روزې نه مخکې وایي چې موږ به د روزې نه مخکې د افغانستان بریدونه کوو. نو دا برید خو د افغانستان په خلکو دی، دا خو د افغانستان په جغرافیا دی، د افغانستان په عزت او شرف او ازادۍ برید دی او د پنجاب پاوز او اسټابلیشمنت باید په دې پوه شي دا وی جنرالان او مشران او ځینې هغه چې فهم سیاسيون چې عقل لري فکر لري په دې پوهیږي او په خپل وایي تیر ورځ به یو جنرال خبرې اوریدي چې خبريال ترې پوښتنه کوله چې په افغانستان حمله وکړ څنګه به مونږ به وګټو. نو هغه ویلې کچېری پاکستان د حماقت وکړي نو دا به ډیر بد کار وي، ډیر بد بو کی ځکه افغانستان باندې انګریز د خپل امپراتوري په وخت کې درې واره حمله وکړي خو وی نه ګټله، شوروي اتحاد او ورسا برید وکړو وی نه ګټله، ماتې وخوړه. امریکا او ناتو په دا تازه وخت کې چې پاکستان هم ورسره ملګری او په ستراتیژیک او عمق کې په نورو مسایلو استخباراتي او نظامي او د دوی هډې ورسره وي، هغه ونه شو ګټلې او دلته پاتې نشوه. نو موږ به څنګه وګټو او څنګه ګټلې شو؟ نو کله چې دوی د جنگ اعلان کړي او لدې خوا دوی دا فکر وکړي چې د جهاد د اعلان غږ وشو، نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د سیمې او د غیزي خلک به هم د جهاد ته د غزوې هند کې په احادیثو کې په صراحت تر راغلي د غزوې هند په نوم به دغه د اسرائیل همکار او ملګری پاوسره دا د امریکای په
ډاډ ډیره مننه ډیره مننه سلامات وسه انصاری صاحب، دومره وخت مو درلود کور ودان د سیاسي چارو شنونکې یو نظر خاون صدیق منصور انصاری او کورې بدن.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو ځوان په جلال آباد کې ګرځنده کافی شاپ جوړ کړی دی، دا چې سعید عبید نومیږي او سعادت تخلص کوي. ازادي رادیو ته وویل خلکو یې له دې نوښته هرکلی کړی او پلان لري چې نور ولایتونو کې هم ورته کار پیل کړي. خو دا فکر څنګه ورته پیدا شو؟ زموږ همکار ورسره ژغېدلی او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد خار په یو لګنګونی ډک واټ موټر کې ګرځند د کافی شاپ، خاک او خوراک. دا کار دلته ډیرو ته نوې دی. په یو وړوکی بارونکو موټر کې جوړ شوی دننه او بهر په څراغونو سنگار چې ډیر د شپې د خلکو پام ځان ته اړوي. خوراک او خاک د موټر نه د ویلوي کډکې لاري غوښتونکو ته ورکول کیږي. د دې ګرځنده کافی شاپ خاوند د کابل ولایت اصلي اوسیدونکو درویش کلن سید عبید سادات دی. دی وای د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي، خو خپل ځان او نورو ته د کارموندنې لپاره اوس لار بدله کړې ده. دا چې د سید عبید دې کار ته څنګه پام شو، ازادي راډیو ته وویل.
زه ترکیه ته سیاحت لپاره تللی وم، دغه موټر استانبول کې یو پارک خوا کې مونږ ولیدل چې زما ډېر زیات خوښ شو، ځکه چې دا ډېر زیات ښایسته و او جلب توجه یې کولو. همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا به زه جوړ کړم، افغانستان ته انتقال کړم.
خو سید دبی دوی دا ورته اسانه نه وه او د کافی شاپ په بڼه د دې موټر جوړول ډېر وخت ونیو او پرزی آن له ترکیې را وغوښتي.
تقریبا په جریان د تنشت کوم افغانستان تر انتقال کو، فټینګ مې هم د افغانستان کې بیا وکړ.
په دې ګرځنده کافی شاپ کې څو ډوله خواړه او څښاک مشتریانو ته ورکول کیږي، لکه قهوه، جوس، د شیدو چای، برګر، شورما، بریانی او سوپ. سید عبید سادات وایي د دې کافی شاپ له جوړولې یوازې دوه میاشتې تیریږي او څلور نور ځوانان ورسره کار کوي چې دوه پخلی کوي او دوه نور په خرڅلاو بوخت وي. که څه هم دا کافی شاپ په یو موټر کې جوړ شوی او ګرځنده دی، خو سید عبید سادات وایي ډیر وخت په یو ځای ولاړ وي، ځکه په خبرې مشتریانې اوس دلته بلد دي. د زیاتوی چې لدین وخت خلکو پراخ حرکت کړي او خوخ کړي دي. د نوموړي خبره اوس چې دروژې میاشته هم دا کافي شاپ فعال دي او لمخامي تر پښنمی کار کوي. له خغلی سعادت مې پوښتل چې غواړی دا کار پراخ کړي؟ هغه وویل
وانده کې پلان لرم د خیر سره جدا موټر ز تقریبا سلو د شولایته د افغانستان څخه ور کوم په خپل سلو د شولایتونو کې جوړ کوم او شرکت کوم او په شرکت مې کارم شروع کړی دی. تقریبا ډیر شله سلو 1% کار مې کړی دی او ان شاء الله تعالی پلان لرم چې به غزوم.
نو موړې زیاتوي چې دا کار یوازې یو شخصي تجربه نه ده بلکې ځوانانو لپاره یو نوی الګو هم کیدای شي. هغه چې په خبرې له هڅونې ورهخوا عملی ملاتړ ته هم اړتیا لري. دا سمحال چې په افغانستان کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي وایي چې شخصي کار لپاره ډیره سرمایه هم نه لري. سید عبید ساده ټینګار کوي چې نوښت او جرأت کول پکار دي. دی وایي هر ځوان چې د کار لپاره کوم فکر لري که ورته ډیر عادي هم ښکاري عمل دې پرې وکړي ځکه په خبرې پرمختګ قدم په قدم ترلاسه کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21 او 25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
همدارس د ازادي رادیو خبرونه په فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب کې هم مندلی او اوریدل شي. د روسي لار رسیدو سره یو شمیر افغان چون یو مرمنی وای په کورونو کې مرباوی، چکنی او اچارونه جوړ کړی دي. دوی وای دا کار ځکه کړی چې هم ورته ارزانه تمامیږي او هم دا کار صحیح دی. ډاکټران بیا وای دا خوراکي مواد باید افراط ونه شي په دې کې په خوراکي خصوصا د روسي په وخت کې چې اسی هم دی زینو کسانو اسید زیاتی شي نو که استفاده هم کوي په اندازه دی وکي ډیر دینه استعمالوي خصوصا کسان چې د شکر ناروغي لري یا د میډي تکلیف لري. هغه چې د میډي تکلیف لري باید ډډه تری وکي. په دې اړه دا راپور ووري
د روزي په مخه کې اچار او چکنی او په پښلمي کې هم مربا دا په ډیره یو دسترخوانونو یې معمول خوړه دي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وای سکالې هم روژې ته په خپل کورونو کې ځینې مرباګانې چکنی او چارونه جوړ کړې دي. دوی وای دا کار ځکه کوي چې هم مرته ارزانه تمامیږي او هم صحیح. د کابل اوسیدونکو نفیسې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیر اګرانی ده. له همدې امله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحیح راځي. مربا لمنو جوړو مڼې دا ورځې کې ارزانه دي. د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو. اچار بیا له شلغم، گازرو، ګلپی، تور بانجان او لنورو شیانو جوړو.
زردک او ګلپی بانجان سی او چیزا جوړ میکنیم.
د نوموړي په خبره ساګروژه د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلابیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 500 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمیر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي رادیو ته وکړه ویل پټوله کې نرخونه هم دادي. حدودي په خبره ممکن سو کې په لسکمو یا لسیاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسیدونکو سکینه بیا وای دوی هر کال روژه کې داوري اچار او چکنی جوړوي.
موږ د سرکی اچار نه چوهو دی اوري اچار چ پروژه کې او د شنی دنیا چکنی کو چې شنه دنیا مرچک او وګه د ماشين نو باسو او مستو کې ګډو.
ډاکټر انوي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د میډې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې ونکړي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي رادیو ته وویل
چیرتا چار په اوری کې جوړ شوی کوم ممانعت پکې نشته. د مڼې سرکه هم ګټور ده، همداسې مربګان کې که ډېر زیات دا معمولی بوره استعمال شوی نه بهتر وي. ځینې مصنوعي بورې هم جوړ شوي چې هغې نه هم کېدلی شي غذایي مواده کې استفاده ترې وشي. دا مربوطی په دې چې ځینې کسان دي چې د معدې تکلیف لري، زخمونه لري، تیزابیت لري، زړه شنه لري، همداسې یا وزن زیات دی یا د شوګر یا شکرې ناروغي لري، چې دغه مریضان باید چا توجه وکړي دې برخه کې چې په ډېر استعمال نشي.
د یادونه ده که یو شمېر خلک روژې ته په کور کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړوي، ځینې نور له بازاري هغو استفاده کوي، یو شمېر بیا چې ډېر د خپلې روغتیا په فکر کې دا خواړه هیڅ نه خوري. خو داسې کسان هم شته چې دواړه ډوله یې په دسترخوانونو ایښي وي او په کور کې تولید شوی محصول له بازاري هغه سره پرتله کوي چې کوم ښه او خوندور دی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ خوش خوشاله بست. زبل ظاهر کندهار ولایت څخه روژه ما چې ته خونه بس چې دغه ترکاري میوجات لوبیا دال نخود سبزي پینډۍ داسې نور میوجات بس چې څه تیاري بس نو هغه صحیح روژه ده. ښه ده، خیر روژه ده. بس خدای جل جلاله ټول اسلامي ملکو پسې د خیر او د برکت کړي. نو پیشتمی ته بس یا اکثره خلک دغه د ټلیفون ساعت پر درې بجې ویلپارس کا څلور بجې درې بجې به دغه باندې ساب کې سهار ژنګوي ارسلی راپورته سي پیشتمی امدګي ونیسي. نو بس پخوا په دغه سپیکرانو کې ناستونه ویل کېدل، نو هغه اوس بند دي. نو اوس ډاکتر سړی خپله ځان بیداره کوي، خصوصا داسې خلک شته چې ګسره پیشتمی سوزګیږي نه.
زه امیرګل خبرې کوم له پکتیا ولایت ولسوالۍ روحاني بابا روزماته. په سمه خو موږ د شکو سي روزي چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته چې کوم ضروري کارونه یا وکړو چې کوم ضروري نه یا هغه بیا پرېږدو چې دا به له اختره بعد کړو. روژې ته به قاعده ټیم ورکوو او روزماته یو پسېمه موږ د شي کوو چې روزماتې ته موږ یو لس پنځلس منټه مخته خپل د کلي چې کوم جوماته یغه جوماته هر څوک چې چا څه شی تیار کړي راوړي او یو جایی بیا روزه ماته کړو. یو بعد په جمع لمونځ وکړو چې خپلو کورو ته لاړ شو چې نه بیا په خپلو کورو کې شو.
سلامونه احترامات نیکې هیلې قدر ته وایم. دی خواته زه خپل د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه د سره په رابطه کې یم. موږ کله چې د لې معروف ولسوالۍ کې کوم دودونه او رواجونه دی د روژه ماته لپاره ښې تازه میوې اړین خوراکونه راوړو. تقریبا د مازګر د لمانځه څخه بیا تیاری نسو د روژه مات راځي. بعد پیشلمۍ په حق لکه درته ووایم چې پیشلمۍ هم دغسې تیاری نسو. بعد پیشلمۍ څخه بیا تلاوت د قرآن کریم کوو د لمانځو پرې لمانځو بعد بیا د قرآن کریم تلاوت کوو تر څو لمر راخیژي. وروسته د هغه څخه یو ساعت یو نیم ساعت خوب کوو. بیا د هغه څخه وروسته روزمانه زندګي پر مخ باندې وړو. نو فعلا دلته خو معروف ولسوالۍ که درته ووایم داسې رواجونه دي کې دودونه وو دغه. نو د وخت را کولو څخه مې مننه. خیر وسي.
السلام علیکم. زاد الملک ننګرهار نه خبرې کوم سرخود ولسوالۍ نه. بس هر سړی د روزي ماتې خو مختلف طریقې دي. بعضې ورکې غوښه خوري، بعضې ورکې سابه خوري، بعضې ورکې سبزي خوري. نو دا خو د ټولو خلکو پیشلمۍ په یوه طریقه باندې نه وي. څو چا سره وس زیات وي نو هغه دوه درې قسمه کته کوي، چا کې وس کم وي هغه یو قسم نشي خوری. دا کولی پیشلمۍ هم دغسې څوک وریځې خوري، څوک بېګنۍ هغه پاتې هغه خوري. او څوک داسې خلک هم شته په افغانستان کې چې هغه په نارې روزه نیسي ځکه چې وسې وي نه.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ خوش خوشحاله به یاست. زبل ظاهر کندهار ولایت څخه روژه ما چې ته خونه بس چې دغه ترکاري میوجات لوبیا دال نخود سبزي پینډۍ داسې نور میوجات بس چې څه تیاري بس نو هغه صحیح.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه احمد تکلم د خبرونه ته هر کله کوم. نن د هیواد یو ځوان شاعر او لیکوال را سره ملما دی، امداد الحق صدیقی. د لسګونه زره نور افغانانو په څیر په هجرت کې زیږیدلای دی، خو اوس په افغانستان کې اوسیږي. په دې مرکه کې به د ښاغلي صدیقی له شاعرۍ او لیکوالۍ سره آشنا شي. زموږ ملما په پیل کې د خپل ژوند په اړه وایي.
نوم مې د لخت صدیقی دی، د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ بابړ کلی اوسیدونکی یم. د خوست شیخ زاید پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي د سه کال فارغ شوی یم، څوارلس څلور کال. عمر مې یو څه په پېښور سیمه کې تېر کړی دی، چارسده کې. او دا ډېر وخت هملته وطن کې، یعنی څوکۍ ولسوالۍ مردود بابړو کلی کې اوسیږو. تقریبي دغه لس دولس کاله کې.
عمر مو څومره دی؟ په کوم ځای کې زیږېدل یې؟ کوم کلی کې؟ دا مو راته ونه ویل.
عمر مې تقریبا څلرویشت کاله دی، او د پېښور اړوند چارسده ضلع مردود کوم کلی. وخت ډېر تېر شوی دی، کوچنیانې شبقدر ډېری، البته شبقدر ډېری نه سیمه کې زیږېدلی یم. د عمر یو څه کلونه مې هلته تېر کړي دي. بیا له هغې وروسته بېرته راستنه شوي هرات ته، او وطن کې مېشت یم.
دا اوس اوس په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې راستنه شوي یاست هیواد ته، او په پخوانیو کلونو کې، یعنی د ماشومتوب کومه دوره مو په افغانستان کې تیره کړې؟ کله
ماشومتوب دوره؟ لږ دوره په پېښور کې تیره کړې ده، او لږ دوره تقریبا لس کلنې او لس کلنې کې راغلی، او دغه څلورویشت کلنې د ژوند برابرېږي همدلته مېشتې.
زه چې له شاعرانو سره مې لیکوالو سره مې خبرې کړې دي، دا د ادبیاتو فصل په ماشومتوب کې عموما هغه شکل جوړیږي، او شاعران متوجه کیږي له فضا سره، له طبیعت سره، الهامونو سره آشنا کیږي. ځکه مې پوښتنه وکړه، ستاسو دغه شاعرانه طبیعت له کوم ځای نه راغی؟
تکلیف رښتیا هم دغه سوي دغه کوچنیوالي کې ځینې شیان، ځینې پدیدې، ځینې حالات، ځینې کیسې انسان ته طبیعي خوند ورکوي. ماشوم څه پوهېږي چې دلته ښکلا څه ده، یا ښکلا څه ته وایي؟ او په دې پدیده کې ښکلا څه ده چې زه خوښ کړم، یا په دې طبیعت کې ښکلا څه معنا لري؟ خو بس فطرتاً دغه کومه چې په لاشعوري ډول دا یو څه سره مینه پیدا کوي. مثال بېلګه دا ده چې زه هم په کوچنیوالي کې چې په پېښور سیمه کې وو، دغه یو څو بیتونه مې لومړی کې واورېدل. فکر کوم چې داسې ناکلن اتکلن وم، یو څو بیتونه مې واورېدل، دومره اغېز یې راباندې وکړ چې بېخي ورسره وصل شوم.
کوم بیتونه وو؟ هغه راته ووایاست.
یو بیت خو مې فکر کوم چې په یاد دی، چې ځینې خلک د انسان او د چا ګران شي، هم انسان وي خو بس نوم یې د جانان شي. یو اتکلن وم چې دغه بیت مې واورېد، او په زړه راله دغسې چنګ ولګو چې بېخي ادبیاتو ته ډېر لېواله کړم، او غوښتل مې چې نور واورم، نور واورم، تلوسه مې شوله. نو فکر کوم چې لومړی بیت مې دغه اورېدلی و، بس هغې نه وروسته راپسې نو.
ستاسو خپله شاعري په کوم عمر کې پیل شوه؟
تکلیف هڅې کوم له پخوا کړي دي، خو هغه ناکامې هڅې دي. نه هم لسم سنف نه تقریبي د نن نه شپږ اووه کاله، یعنې اوولس کلنۍ اتلس کلنۍ کې هڅې مې کولې، خو ناکامې هڅې دي.
هغه شاعري مو ټوله څیرلې ده، لرې مو غورځولې؟
نه ویو کتو نه ده، نه غواړم چې ویده.
بیا جدي شاعري څه وخت پیل شوه؟ په کوم عمر کې؟ څو کاله مخکې؟
تقریبا یو نیم کال کېږي. یو نیم کال شاید، تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه شاعري مې شروع کړله. او یعنی هغه جرات مې وکړ چې یو چا ته وښیم، او یو څوک زما شاعري ولولي. تقریبا یو نیم کال شو د دې خبرې.
هغه ټکای چې له هغه ځای نه ستاسو دغه وسنۍ شاعري پیل شو او هغه پخوانی شاعري مو ناکام وبلله، هغه څه شی ول کوم نوی شاعر سره مخامخ شوی، کوم شعر مو ولید، ځای مو بدل شو، څه وشول؟
د دې اساسي لټونه یو خدای شي په دغه وخت زه د افغانستان نامتو شاعر استاد پیر محمد کاروان صاحب خواته لارم، زما ته خوښ کیو وی ما ولیدل نو بيخي زما تیر ژوند ماته بيخي د ښکاره شو چې و سړی شعر خو د سینری د په سخت دی وی ما ته ډېر الهام راکړ بل د استاد نقیب احمد عزیز متاسف دي جانې وی سره بلد شوم، وی سره مې مسیجونه وکړل، چتونه مې ورسره وکړل، هغه ډېر انګیزه راکړل. همداسې نور ډېر ملګري استادان، استاد احمد زی الهام زموږ د پونځي استاد، هغه سره بلد شوم، هغه سره مې په دې اړه خبرې وکړل. همدارنګه ځینې ملګري وو تاسوال وو هم سیمفیانو مدف سره علاقه لرله او ډېر ښه کارونه یې کړي. حمید ازق صاحب وو، سید سلیم ساحل صاحب وو، دا مې ملګري دي. نو دې خلکو سره چې بلد شوم او شعر مې د دوی له نظره وپېژاند، هغه خپل فکر مې د شعر په هکله را تازه کړ، د شعر په هکله مې مطالعه وکړله، نو بس په دې قانع شوم چې تېر مې هېڅ نه وي کړي او باید اوس یو څه وکړم.
د شاعرانو تاسو ته مخامخ مور سره ولیدل سره کېناستی او کې یوازې په ټولنیزو شبکو په کتابونو کې مو د دوی شعرونه وکتل؟
لمې کومر غټول ملي کاروان صاحب ملي بلې د یو څو کاروان صاحب یو وخت ما باندې لاس مو چولې دا یو خاطرې دې په کې عکس زما موبایل کې ما څنګه وایې چې زه په سفر تللی یم چې راغلم ډېر ستړی یم، دا موبایل ګلوي مې راوخستل، عکسونه مې کته پورته کول چې موږ ته دا عکس راغی، ډېر خوند یې راکړ. یعنی داسې فکر مې وکړ چې بیخي زه د غر سره ولاړ یم. بیا هغه ځینې یو دوه بیتونه مې لیکلي وو، همدغې عکس ته کاروان صاحب سره مې ویستی چې نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی، د درنو لاسونو سیوری مې پر سر دی. او خاطرې د کاروان سره آشنا شوم، کاپیرې د کاروان سره آشنا شوم، سندرمارو قافلو سره سفر دی. نو مې کومه د کاروان سره مې لیدلې دی، او احمد زی الهام سره مې استاد، استاد نقیب احمد عزیز سره مې لیدلې دی، او نور ملګري ټول سره مې لیدلې.
تاسو بحثونه کول په ادبیاتو باندې او کوم یوازې شعرونه مو اوریدل؟
دا ملګري چې په دې ازمو ته ځان مې ډیر په موږ درې ملګري د ژورنالیزم په نوم ماسلین او علاقه درونه د ملګری نورم شاعرانو ملیکوالانو مو غو ملګری خو هغه څه ډیر کار کړی. موږ په ډیره وخت د ژورنالیستیک موضوعاتو پر ځای په دې موضوعاتو باندې بحث کوو. نو دا چې موږ لرل چې ژورنالیستیک موضوعات په پونځي کې د ورځې د پیل نه تر ماسپښین وایي، هغه دا پاتې ورځ په دې موضوعاتو باندې تیر کړو. بیا هم ناول او لنډه کیسه او هغه څه دغه برخه کې کار کوو. ساحل صاحب ما به د شعر اړوند ډېر بحثونه کول، د مطالعه هم دغسې دغه ویښي وو، د سټړې مو ویښي وو چې باید نن ورځ باید موږ دومره د فلاني کتاب مطالعه وکړو، بیا وروسته یو بل ارزیابي کوو چې دا معلومات هم ښه قوي شي. بیا به هم داسې کول چې دغه شعرستان ته ولوله په 50 صفحې، او د عاطفې په اړوند نقطه دلته 15 دقیقې لیکچر راکړه، دغه ستا د یو ساعت مطالعه مې چول. نو دا کارونه موږ ملګری سره کړی دی، او دا لار و چې سم زده کړم.
اوس خو یو شعر راته وایست، بیا به وړاندې مثلا نورې پوښتنې هم شته، ګڼې پوښتنې ستاسو د شخصي ژوند په باب او ستاسو د ادبي کارونو په باب. خو اوس یو شعر راته وایست چې اوریدونکي به هم غواړي چې ستاسو شعر واوري.
دا شعر یو غزل مې لیکلی دی، دا به درته ویم. کستا حسن لغزاله کمای نکا، کستا حسن لغزاله کمای نکا، زما خوې هم لعبداله کمای نکا. نو چې وجد کې پڅنګ کې تجسم کړی، چې وجد کې پڅنګ کې تجسم کړی، بیا هیڅوک له دغه خیاله کمای نکا. او چې زړه کې محبت استوګن نه وي، چې زړه کې محبت استوګن نه وي، څه پروا کله کندواله کمای نکا. او حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلې، حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلې، مگر بیا هم لکه حاله کمای نکا. او ما غزل په دردانو پی لیکړه ما غزل په دردانو پی لیکړه خود به دغه کمال کمای نه کا او مقتدا چې په سیمبول او کنایي بیان کړي په سیمبول او کنایي بیان کړي چې بيتي لتي لو قال کمای نه کا
ډیر 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 شعر دا شعرونه تاسو څنګه درته راځي څنګه لیکي یعنی تاسو په الهام باور لرئ او که کینې فکر کوئ یو احساس درته راځي او بیا لیکي
تکل چې یو خبر را دی چې په دې اړه د موضوع سره کلیوالو ملګرو سره ځینې وخت بحث کوم ولې الهام راغی او شعر مې ولیکل زه دې خبرې ته د شي بندول نقیدات لرمه په دې معنا استاد غزنفر په جادوګر هنر مې کتاب کې وایي چې د الهام او ریاضت یو یو د ریاضت څه دی لکه جال او الهام به څه دی لکه مرغۍ ته چې جال ونه لري ریاضت ونه لري مرغۍ کله جوړولش الهام کله جوړولش نو زه خپل په دې باندې ما چې الهام به وی وزور غواړي دا ریاضت کې خواري او کې سره مطالعه کې زه کومه چې دا د یو یو نیم کال چې ما مطالعه تل کړې تر اوسه ډېر ورې شي مطالعه دوامدار کوم چې ما لري شعر مطالعه پرې خوله دا د مطالعه پرې خوله زه به باور یم چې زه ممکن شعر ونه شم لیکل کوم لیکم نو غادي خبرې د شعر ورته نشم دی یعنی لکه دا غږ زینو خلکو په بلجیم چې ریاضت او مخاری مطالعه حتی فکر دا چې نه وینم او تشه الهام زما فکر سره د کوم ډیر څه به نه وي
خو تاسو داسې یو یادونه کوي چې هغه د الهام او د هڅې ترمنځ کرخه مهم یو څه مبهمه ده ډیر خلک په دې باور لري چې امغه هڅه چې مونږ کوو امغه الهام دی په حقیقت کې
بالکل خو زه خپل په دې نه زه به چې نتیجې رسیدلې ما چې دغه نه چې دا حتی دا مطالعه ده دا مشاهده ده دا تجربه ده دا لوستل دي نور شعرونه دا طبیعت کتل دي د طبیعت نه سپړلې په دې دي د طبیعت نه سپړلې پیښي هغه ته کتل دي دا هغه سپړلو ترکیز د کوم یو شعر تر اوسه دې زه د ریاضت بدغه او نو څه بل مفهوم اخلي تاسو په فکر نظر سره موافقت لرم کوم ممنونات نکوم
نه مطلب دا دی چې تاسو کله داسې وخت نیمه شپه له خوبه یو غزل سره راویښ شوی یاست کله
نه د څه وکړه نه ویښوي تا کله څه وخت دغه اعتقاد البته لرم دوم خوریر کمزورې دا باور ډیر نه لرم نو د سیمه سره کلمې دي چې بس هم بس د شپې دی د ورځې په خو کې د سیمه سره کلمې دي چې بس ما باندې مکمل الهام شي او مکمل غزل دې په ما غشي له ولي کوم یادې اما غشي ولي کوم نو د سیمه سره کلمې دي شي
ډېر ښه مضمون ستاسو د شعرونو کوم مضامین رنګار ستاسو شاعري
شاعری مې ډیره کومه تکل چې نو کوم چې شعر غزل به پوره کړی شم کنه مزامین تر دې د مختلف دي یو مضمون چې زما ډیر د خوښي دی او ډیر مې په غواړم چې پکې راشي او ډیر پکې راځم او ډیر پکې راغلم د مون هم ډیر خوند راکړي نو هغه د مېرمنې توصیف دی تا کال شي
د خپلې مېرمنې هیڅ عجیب نه ده ډیرو شاعرانو همدغه تجربه کړې ده په حقیقت کې د خځې تعریف د ښکلا تعریف دی او ښکلا یو ډیر لوی مفهوم دی چې فلسفي ارزښت لري او فلسفي ارخم لرلای شي په فلسفه څومره باور لري په شعر کې
فلسفه که دغه مفهوم ته واخلو استاد غنفر وایي چې دا به انصاف نه وي چې ژوند کوو او په ژوند باندې غور نه کوو مناله چې فلسفه نه لولو نو د فلسفه تاثیر په شعر باندې کچیر وي خو به وي تیره ورځ یو ځای کې مرکه مې لرله د ادب او فلسفه په اړوند باندې یمال د دایرونه وکړل چې د ادب نه فلسفي ته تک څنګه کیږي نو هغه کې خبره ده چې ادب یو احساس بیانې او د ژوند عواطف احساسات بیان او فلسفه څه کوي ژوند ته معنا ورکوي ژوند ته لوری ورکوي ژوند ته فکر ورکوي نو زما فکر سره چې فلسفه په شعر کې دا ډیره غوره ده او دا یو مثبت فکر ورکوي دا یو ښه کار دی او الحمدلله موږ په ډېرو اوسنیو شاعرانو کې دغه رنګ ډېر پیاوړی لرو ښه بېلګې مسعود صاحب دی مسعود صاحب شعرونه زه ډېر لولم ماله ډېر خوند راکوي زه فکر کوم چې دغه هغسې ډېر غالب دی
د شاه سعود نه پرته نور په پښتو کې څوک ستاسو خوښ دی له دې کبله چې په شعر کې فلسفه راولي او تاسو باور لرئ په دې باندې
دغه برخه کې خو شاه سعود صاحب ډېر ښه دی نور استاد صدیق پسرلي شعرونه ډېر خوند راکوي ډېر لولم پیر محمد کاروان صاحب همداشان درویش درانی صاحب ساحل صاحب په ځوانو شاعرانو کې بیا امین صاحب ډېر خوند راکوي فیض امین صاحب ډېر لولم ډېر یې اورم همداشان مصطفی صالح صاحب سپرلی په خال کې کلیات مې د څنګ کې پروت یعنی ډېرې مینهوالې یم ډېرې لولم همداشان د نورو ګڼو شاعرانو شعرونه خوند راکوي زه صاحب شعرونه فیسبوک کې ډېر ګورم اوس له خیره سره په تمه یو شعري ټول بیان چاپ کیږي نو دغه شاعري زه د یوازې دې لپاره نه ګورم چې ما ته ښه احساس راکړي او عواطف مې راوپاري بلکې زه ډېر وخت د دغې شعر هغه ژورو ته زما په اصطلاح فلسفي ته زما د خپل آن د خپل زاویې نه دغه شعر شنم او تحلیلوم او یو نتیجه اخلم یو پایل اخلم یو فکر اخلم یو مفکوره اخلم دا کوم شاعران چې ما یاد کړم په دې خاطر دا ډیر لول ما ته ډیر خوند راکړي
دا شاعران چې تاسو یاد کړل صدیق صاحب په دوی کې د چا اثر هم په خپل شاعرۍ باندې ویني
حتما تاثیرات به وي او زه کله چې شعر لیکم ډیر فکر مې د کاروان صاحب شعرې ته ځي او فکر کوم چې تاثیر به وي خو نه وي به یا به نه وي خو ډېر د هغه نه متاثره یم په ژوند کې په افکارو کې ځکه هغه ما نږدې نه لیدلی د هغه اخلاقو کردار او چلند د هغه درانه الفاظ او د هغه پښتو د هغه بېخي جالبه و زما لپاره نو ما باندې ژوند کې ډېر مثبت اثرات کړي دي ممکن په شاعرۍ کې مې زه خو نه وینم ځکه کاروان صاحب شعر الاتو زموږ د شعر ادنان او زموږ فکر کوم چې مناسبه به نه وي خو حتما وي به
خپل یو شعر په دې برخه کې اوریدونکو ته ووایاست
سمه ده تکل صاحب دغه یو غزل دی وي باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني بانه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني د سترګو تور اوبه اوبه شي چې اشنا وویني او چې یک تنها شي باید روح یې هم تازه شي دومره چې یک تنها شي باید روح یې هم تازه شي دومره په لار چې درومي دیوالونو کې هم سا وویني او د عشق براغ به مو سپرلی شي او مخ پورته روان ښه وارخطا به شي چې تا وویني هم ما وویني او مختره چې بیا به تل تر تل بورجل کاندي په دې باور یم بیا به تل تر تل بورجل کاندي په دې باور یم هیڅ دې کې څوک د عشق لویه دنیا وویني هیڅ دې کې څوک د عشق لویه دنیا وویني
ډېر ښه تاسو په پوهنتون کې جرنالیزم لوستای ویلای مو دی په جرنالیستي برخه کې چیرته کار مو کړی کوم نه دی کړی
دغه کې می کار نه دی کړی تل چې برقی رسنه سر د مثال تلویزیون راډیو کې نه هم پاتې شي خو د تحلیلي جرنالیزم په لاره مو دغه برخه کې می رسنه سر می کار نه دی کړی په مطبوعاتو برخه کې خو شخصا ډیر څه می کړی او کومه خبره راوړم چې ټول به له خیره سره مطبوعاتو له لارې هغه شي، خو کار مې لا تر اوسه کومې رسنۍ سره نه دی.
کار مو د اوس څه دی، څه کار کوي؟
استاد
استاسو لمخکنه یو خبرو زده سلګ په هم شوم چې شاید حتمان به مو وعده کړی، نو د دې شخصي ژوند په باب یو څو لاندې لاندې پوښتنه درنه کومه. صدیقي صاحب وعده مو کړی؟
بله.
مشمن لري؟ درې ولادونه
لرم شکر ده. مشر می زوی دی، یعنی منځنۍ لور ده او کشر می بیا زوی دی.
اوسې په کوم ځای کې؟
فعلاً جلال آباد ښار کې ما اوسېږو، استوګن په بابوړو کې، څوکۍ ولسوالۍ بابوړو کلي کومر ولایت.
د راتلونکو لپاره څه پلان لري؟ تاسو درس په ژورنالیزم کې ویلای، کوي شاعري او کار مو دا دی چې په یو ښوونځي کې د معلم دنده لري، د ښوونکي دنده لري، نو د راتلونکو لپاره د څه خاص پروګرامونه پروژې څه شته؟
په کوم څه به بل هات منځي، ځکه چې ژوند کوو باید ورته غور وکړو. د راتلونکو لپاره زه خپل د ژورنالیستیک تحلیلي جامعه ډیر خوند اخلم او دغه برخه مې ډیره خوښیږي. نو غواړم چې دغه برخه کې یو څه کار مې کړی وي، یو څه کار نور وکړم. همدارنګه د ژورنالیزم لپاره څه کار وکړم او په ژورنالیزم کې نورې زده کړې وکړم، ماسټري وکړم، دکتورا زمينه راته مسایله شي دکتورا وکړم. هدف خو بیا د ذوق نه پالي، دې برخه دې انشاءالله مخکې زه مطالعه ورته نه پرېږدي. وخت لرو، ځواني لرو، دا مصرفو او همدغې باندې مې مصرفو، چې هم به ذوق بالي هم به مسلک پالو. انشاءالله د خدای نه غواړو چې دواړو کې کار وکړو. انشاءالله اراده م شته چې دواړو کې به کار کوو، دواړو لپاره به کار کوو.
شعرونه یوازې لیکي او که نثري لیکنې هم لري؟
په ادبیاتو کې شعرونه مې هم لیکلي دي، او سره په څنګ کې ټولنیزو موضوعاتو باندې ځینې وړې وړې لیکنې د فیسبوک لپاره یا همداسې نورو رسنیو لپاره دغه مې هم کړي دي. او په دې وروستیو کې مې کالم لیکنې ته مخه شوې ده، یو څه کالم مې رانیولی، یو څو برخې مې لیکلي دي. همداشان داستاني ادبیاتو باندې مې یو یو اثر رانیولی دی، غواړم هغه هم بشپړ کړم داستاني ادب کې. نو دغه کارونه کوم او په دغه باندې مصروفه.
داستاني ادب، داستاني ادب باندې تحقیقي لیکل کوي؟
نه تاکر صاحب، ناول مې رانیولی، غواړم دغه ناول ولیکم په داستاني ادب کې.
څومره کار مخکې تللی؟ موضوع یې څه ده؟
موضوع به اوس نه یم اوس نه نه ده، بیا به تاسو ته شخصي کې ولېږم. یو څه مصروفیتونه دي، کار مې لږ کړی دی، چوکاټ مې ورته جوړ کړی دی، فقط وخت یې راکړم او ورته کښېنم. انشاءالله چې رسېږي نږدې میاشت نیمه کې انشاءالله چې بشپړولی شي.
تصمیم لري چې چاپ کوي دا کتاب؟ مو ځکه شعرونه خو تاسو ویلې چې تر اوسه پورې کم دي، د یوې ټولګې شعرونه نه دي ظاهرا برابر شوي، نو غواړي چې ناول مو چاپ کوي؟
نه تکل صاحب، هیڅ د فیسبوک نه بغیر نور مې هیڅ زړه نه غواړي چې خپل شعر، خپل نثر، خپل لیکنه د یو ادرس شعر کوم، ځکه زه د خپل شعرونو د خپل لیکنو نیمګړتیا درکولی شم، پوهېږم نیمګړتیاوې لري. نو دا بیا په راتلونکي کې هغه د باقر صاحب خبره چې زما په ژوند باندې ممکن منفي اغېز پرې باسي. نو لیکل کوم، لیکل مې کړي دي، لیکل به وکړم انشاءالله، خو چې تر څو پورې بشپړ ډاډه شوی نه یم او پوره مطمئن شوی نه یم، نو په خپله خوښه باندې نشر کوم. او که چوم زورور و چا گفتن و بیا بل لاری نتوشو اگر نشم ویلی خو خپل خوخه او خپل اراده می داده چه تر دیره پوری صبر کوم.
ډیر ښه. د مراکې پای ته رسیدلی یو یوازې یوې بلې پوښتنې ته هم لطفا ځواب راکړئ، بیا به خدای پامانی سره وکړو. زما پوښتنه دا ده چې اکثره خلک ما چې لیدلی دي لږ تر لږه په پښتو کې، ما چې لیکوالان لیدلی دوی لنډو کیسو نه پیل کوي بیا ځي ناول ته. تاسو لنډې کیسې لیکلي دي او کراسن مول ناول نه پیل کړی؟
پکل شب لنډو کیسو هڅه مې کړې وه خو داسې بشپړ بریالی ور باندې نه وم. زموږ ملګری مې راځي دې برخه کې ډېره زیاته پوهه لري ماشاءالله، نو هغه سره بیا په دغه لنډو کیسو مې لیکلې وي، هغه سره مې شریکولې. ډېرې نیمګړتیاوې پکې راایستلې، نو هغه نیمګړتیاو نه ما درس اخیستی دی او مستقیمه مې دغه یو موضوع پیدا کړې ده. ما لې کار ور باندې کوم که بیا کوم ځای کې باندې دم ملګرو نه مرسته غواړم. دا زما لومړنۍ هڅه مې نه ده لنډې کیسې مې لیکلي، خو داسې فکر کوم چې هغه ډېرې ښې نه وي، نو دوی کې باید ډېره خواري وکړم. ملګرو میسیجونه مې کړي، زنګونه مې کړي، هغوی راسره بشپړ همکاري کوي.
دا لنډې کیسې مو چې لیکلي دا په هغه ډله لیکنو کې دي چې له شعرونو سره تاسو خپل آثار نه بولئ یا نه غواړئ چې خپل آثار وبولئ او چاپ یې کړئ؟ د هیواد ځوان شاعر او لیکوال امداد الحق صدیقی د ازادې ملما په خبرونه کې را سره و. تر بلې مرکه د خدای پامان.
د ازادې ملما.